السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو. نس پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. اوریدل جی مهي روي خلومړی رازو ته دې سات خبرونه ده. تمدنن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر او د قومي سمنې غړي علي وزیر سره د نورو نیول شو ملګرو د تراګری ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تیر ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی دی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. د خبرونو تفصیل. نن د دسمبر په 13 باب کراچۍ کې پولیس ته پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي سملې غړي علي وزیر او د غورزنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. عدالت د دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته پریمان ورکړی وو. دا کسان د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولی وو. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولی او حواله کړی دی. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د غورزنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې له وجې پر هغه مقدمه شوي خو غورزنګ دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي او ورباندې د درغلۍ او ناسمې مقدمې جوړوي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفا ورکولو پر ځای د سینټ په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د مرکزي مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د دسمبر په 9 بلاول بوټو وویل دوی فیصله کړې چې د موجوده وفاقي حکومت به په هر ځای کې مقابله کوي او د سینټ پر روانو انتخاباتو کې باید ټول مخالف سیاسي ګوندونه یو ځای د تحریک انصاف خلاف ودرېږي. نوموړي ویل دغه د دوی د ګوند فیصله ده خو حتمی فیصله به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشران کوي. بلاول بوټو دا هم ویل د دوی پارلماني غړي به له دوی سره استعفاګانې جمع کوي خو دا چې په کوم وخت به دوی د پارلمان نه استعفاګانې ورکوي دغه فیصله به هم د پی ډی ایم مشران کوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ جوړ شوی او باید مستعفي شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلۍ او پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 55 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بېپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2155 کسان وهلي چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 3,00,000 او سباندې 10,000 ته رسېدلی. د دسمبر تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 10,000 او 20,000 کسان مړه شوي دي خو تر 3,00,000 او 1,500 زیات کسان ته یې بیرته رغېدلي هم دي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر پر 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامی د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په ورو روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تر اوسه یوازې 11.4 میلیونه خوراک تقسیم شوي دي او د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه واکسین لومړی ستنې لګول شوې دي. دا خبرونه. پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده او د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په کامی ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ته نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو له لارې حکومت په جمهوری تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د دسمبر په 28 شبلی فراز خبرې ویل د اپوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دي. خدا چې پکې به مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغوی د پارلمان غړي نه دي. نور تفصیل له غلام غوسنو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبي اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د اطلاعاتو سیکرتر میا افتخار حسین ویلي دي چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې د لارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې کومه خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجکټ کړه چې دوی سره چې کله خبره کې نو دوی وایي دوی ناروغ غواړي نو دوی خبرې کول نه غواړي. دوی سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دوی کولونه په دې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغې کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلانکي سره خبرې کوم او ډګري سره نه کوم، نو دا د دې مطلب چې صرف ځان له هغه عزت جوړوي. او دا ټولې خبرې دې دپاره کوي چې پی ډی ایم
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلمان کې دننه موجود د حزبي اختلاف د مشرانو سره خبری اترې کوي او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره ملاقات کړی و. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبي اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شهباز شریف صاحب د دې خبرې جواب ورکړی په جیل کې مونږ تاسو ما خبر درته خبرې کوي. هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی. مذاکرات الګ کیږي چې عمران استعفا ورکړي. دا پی ډی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیډونکې شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علی دورانی چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتورم دی دا د شهباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی دا غي نورو دا چې ښکاریږي چې د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به سره وځي سنه راوځي. خدای ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کوم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپله کارکردګي بهتر کړئ او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدی شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدونکو د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شوي دي. د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وجل شوي دي او په دغه موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له وجې هم ګڼ خبریالان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه وویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ ول داسې پخوا نه دي شي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره پنخه کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلی شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن پنخه شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وجنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وجل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2013، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 23 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلی خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپله داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلی جرنلستان دي په دا تېر تراګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي. دا صرف د قبایلی چې کم اضلاع دي د دې جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلی جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي بې نوکارۍ نه لاس پکې ووینځل، ډېر چې دي بېروزګاره شول.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړې دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکوونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د ځورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر ایس ایف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولې خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان د گوادر کب نیون کی یا ماهیگیرو اندیښنه خودلی چې د حکومت لخوا د خار چاپیرا ازغن تار تاول به روزګار اخیستمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شوخا سلیریش مربع کیلومتر ازمکی گیر چاپیرا د تار غزولو په منصوبه لاس پوري کړي دي چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام نیوکه کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل سمون د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندیشنې په داسې حال کې څرګندې کړي چې د شار چاپیره د اغزن تار پر غزولو وارلمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د شار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالې ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یو کشتۍ کې له 6 څخه تر 8 پوری کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې شکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر شار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 4500 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرازه یو له دې ځای نه ولاړ شي. خو زموږ مجبوری دا چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې کب نیونکي نه بلکې د باډ چاپیرول نور خلک هم اندشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا درې لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به دوه لکه آبادی د باډ بهر او یو لکه به دننه پاتې شي. درومت د ښار له مرکزه شل کیلومتره لرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
ہمارے جو اور سٹی کے درمیان میں یہ
باڑ
بن رہا ہے.
دا اغزن تھار او دخار ترمن جوڑی گی زمون دا جون ٹولا تکیا پا گوادر خار تک بینکو ندی کاس پتا ندی او کاروبار یواز زمون نا بلکہ دا پولی سی میں تکیا پا خار دا اس چکو مغزن تھار چول کی گی دا دا شاون دور انکلاو تاپ کو او کلو دا کسو پا منز کی تیری گی او دوی پا دو دو حسو کی بیشی سکول او جماعت وی غاڑی تا دے او نور کورونا بل طرف تا او پا منز کی تار تیری گی دا دیسی مخلق مجبور دی چی شل یا پنځه ویشت کیلومتر سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پشتنی لاندی راوستا.
ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوگا جو یہاں
مگدا فکر کاوه چې دا به د ترقی یو عمل وی چې ور سره به زموږ خلکو ته روزګار تر لاسه شي، د ځای خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقی وکړي. خو کتا سي اغزن تار غځوي او هغه په داسې و طریقه چې لوجه به د خلکو تګ را تګ متاثر کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لاري څنګه خلاصيږي؟
متاثر ہوگا تو پھر ان کی روزگار کی رائے کیسے
کھلائیں گے؟ دا کب نیونکو او زائی خلگو دا اندیشنو پاڑا مشال ایڈیو دا بلوچستان داخلہ چار وزیر زیولا لانگاو او حکومتی ترجمان لیاقت شاوانی تا پا وار وار ٹیلیفون وکړل خو دا هغو دریزی ترلاسه نکړ. لیاقت شاوانی چی کله ٹیلیفون پورته کړ نو د پښتنی تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا همدا پښتنه په واتس اپ ور ولېږله خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب را نه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسی ګوندونو اندیشنې راپور تکړي نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاووي او د پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام په هایکورټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. هایکورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرل ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگے ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو خلکو ته د ښو صحي خدماتو رسولو په موخه یې پریکړه کړې چې د هغوی اووه نور هسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 28 د جنوبي وزیرستان شولام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاچې واخیست. د جنوبي وزیرستان او مومندو چارواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولي خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره ښایي چې د ښه علاج په نوم به دوی له غریبو خلکو پنډونه روپۍ اخلي. په دې اړه د هارون باچا دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسره مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سروېکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 3 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بېلابېلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوې دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولې خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي جی. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائناکالوجسٹ دی، انستیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فی میلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشنز وی، پا دی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پا دا غا سٹاف کی پریارٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز غوسته کیږي نو د جاب اپورچونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوې دي. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټي د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډریټیشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجست د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او پای کې 24 hours ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود ساپه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښته، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي.
ټول خلک د هغې نه مطمئن دي. په روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېرې کېږي. دلته په غره کې چې قادسی کېږي، زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې کوم مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کېږي.
ل محمد د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد محمد د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو تر څنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي، نه داسې خبره نشته. دی د محمد ګټ هسپتال ته زموږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم د غرنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورک للی شي، زموږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړي وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشتا، زمونږ تعلیم نشتا، زمونږ انفراستراکچر نشتا. نن چې کوم مرس مونږ سره دلته کار کوي نو هغه فل حال فری اف کاسټ ور کوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمن شروع کی بے بت دخل کو چلی ہوئی دا غور دا غی میں سر ناسوم اغل چ منگ پد دین بے اخلو من دا پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوبہ خبر نہ دا خو ته خو به ما نه سبا علي نو دا به زه کم ځای نه کوم. علاج هیلث او ایجوکیشن دا د سټیټ ذمہداري دي. زه ډېر افسوس کوم چې زما ایم این ایس په دې خبره ولې نه دی خبر چې دا پرایویټ دي دا به د خلکو نه داسې پیسې اخلي لکه پرایویټ هسپتالونه چې دي.
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بې ځایه بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروېکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعزاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر یو لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګراما ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام روغتیا او درملنې ته. په دې پروګرام کې د ګردې په ناروغیو خبرې اوري. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربه احمد الله دی.
روغتیا او درملنې
په روغتیا او درملنې خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو. د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ علامات، د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همدارس له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. ستړی مشي ډاکټر صاحب، پروګرام کې هرکلی وایي دته.
ډېره مننه پالله ګرانو صاحب، خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب، د ګردو یا د پښتورګي یا بډوډو دا ناروغي چې کومه ده، په دې اړه اوریدونکو هم راته ځنې پوښتنې را لېږلې دي. خو مال زه شروعات د دې نه کوم چې غواړم چې زمونږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده او څنګه کیږي. دا
ډېره مننه احمد الله جان صاحب. بډوډي ګردا یا کډنی، دا دانیوی د انسان په بدن کې
صحیح
تشې سره د پښته د لاندې د ملا پرستو یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته. دا بعض آزاد دي ته مونږ وایټل ارګنز یا جون ساتون کی یا حیاتی عضو وایو. یعنی هغه کې زړه د دماغ د ګرده د ځیګر د سږی دي. دا داسې شونه دي که دا د لږ محل لپاره کار پرېږي دي نو دا انسان جون چې خطر کې اچي. نو په دې علت باندې دا ډېر مهمه ده چې کومې خبرې مونږ نن کوو چې زمونږ اوریدونکي دا په غور ووي او دا غینه استفاده هم وکړي آینده کې.
او ډاکټر صاحب، دا ګردی چې د دې اصل کې په وجود کې کار څه، لکه څنګه تاسو ویل چې دا زړه شو یا ځیګر شو یا مازغه، لکه دا ضروری حصې دي، نو د ګردو اصل کار څه؟
احمد الله جان صاحب، ګردی بنیادی طور چې ده د بدن د صفایي چې کم نظام ده، دې مهم کار خدغه دې چې د وینې صفایي وکړي.
صحیح.
دویم کار چې کوم الله تعالی ګردې ته په غاړه کړی دی، هغه دا دی چې په بدن کې چې کوم وینه منډې وهي، د دې خپل یو ویسکاسټی یا ټینګوالی وي چې دا هغې نه کم نری نشي او دا یو خاص حد نه زیاته وینه ټینګ نشي نو یو دغه کار کوي. د نه علاوه دا فشاری خون چې مونږ ورته وایو هغه باندې دا نظر ساتي او د انسان د وینې چې کم فشار دی دا صحیح ساتي. دغه سه په بدن کې د اوبو مقدار مثلا یو سړی روزه نیولې یا په سفر دی هغه ته د څښلو اوبه نه ملاویږي او بدن کې د اوبو کمواله دی نو بیا ګرده دریم کار چې دی هغه دا دی چې دا د مسانې نه چې کوم کې ترشي متیازي یا جوابي چې چمشوي جموي نو د هغې نه واپس راواخلي او صفائی کی هغې کې دوباره فلټریشن وکړي چاڼي کی او دغه سه په وینه کې د اوبو چې کم مقدار پکار وي نو هغه ساتي چې وینه زیات ټینګوالي ته لاړه نشي. دا د دې مهم کارونه دي. د دې علامات په انسان کې څه ټیم پیدا کیږي کله ګرده ناکامه شي نو انسان ته د دې پته نه لګي. انسان ته هله پته لګي چې دا 50% پورې اتلاف شوی وي یا نقصان رسېدلی وي نو د هغې نه پس بیا انسان ته چې کوم دی په خېټه کې درد په ملا کې درد استفراقي کیفیت پیدا کېدل په وینه کې چې کوم ټینګوالی دی د هغې زیاتېدل داسې په بعضې صورتونو کې که ګرده کې کاڼی شوی وي یا یوریټرس ته کاڼی راکو شوی وي یا مسانه کې وي نو هغه بیا تشو متیازو سره وینه راځي ورسره پکې. دغه دي بل مونږ ورته هایډرو نیفروسس وایو ګرده اوپړسیږي او د هغې مقابل کې انسان ته چې دی نو ډېر یو ناقابل برداشت درد او تکلیف احساسیږي او ورسره الټیانې هم کیږي. نو عموما خلک په دې کې دوکه شي چې څوک وي د بادګولې درد دی او څوک وي د ګردې درد دی. عام ولس د پوهې لپاره زه دا خبره کوم مونږ ورته رینل پنچ یعنی ګردې له سوک ورکول او داسې سوک نه چې سم په جنگ جګړو کې خلک سوک ورکوي بلکې داسې فشار اچول د اخیری پخته چې کومه ده د دې په مقابل کې شاته که مونږ داسې معمولي سوک ورکو د ډبونې څنګه چې ماشوم مونږ ډبو کله کله یا د خوشحالۍ نه یا شاباشي کې چې څنګه سړی ډبو نو په پلن لاس نه په خوله او خاپېړ نه بلکې سوک سره که مونږ د دې ګردې د پاسه فشار واچو سوک ورکو نو دې سره سړک راوچتېږي او درد کېږي. نو دا د ګردې د درد یا په ګرده کې د کاڼي د موجودګۍ علامت د دې علامات چې دي نو هغه دا دي چې تشې متیازې بندېدل د تشې متیازو زیات کېدنه یا دې سره بعضې وخت پراسټیټ وشي چې سړی یو ځلې فراغت واخلي او لس اته منټه پس ورته بیا احساس کېږي چې ماته بیا تشې متیازې راغلي او سهار چې خوب نه ویښ شي نو دا زیز مونږ ورته د سترګو لاندې نه ایسي چې دي دا پړسېږي او دغه سه که فشار ورسره کله زیات شي او وینه زیات ټینګواله پیدا کی نو هغه پسله باندې بیا بوجه چی او هغه علامات مونږ ته په خنګرو کې یا د خپو چې کمی گیټی دي
صحیح
دې کې بیا پړسوب راشي. کله داسې صورت راشي نو بیا مونږه د دې ایکس رې کو عکسونه اخلو ټلویزیونی معاینه وکړو او د ګردې چې کوم افعال دي هغه چک کو وګورو چې په دې کې اوس کم ځای کې مسله ده او دا غوې مطابق به تداوی وکړو.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه دی حواله سره د دې ناروغۍ علاج بیا څنګه کیږي؟
علاج خو د دې مختلف طریقې کار دی احمد الله جان صاحب. بعضی دا دي چې فرض کیا هایډرو نیفروسس وشلو نو دا خو بکټیریل انفیکشن دی او انټي بایوټیک مونږ ورکو او ورسره انټي انفلیمیټری یا دافی سوزش او درد دواګانې ورکو دغه سی ور سره د ګیس دواګانې ورکو د څنګه چې دی ور ته پوس کړه چې په معده کې ګیس پیدا کیږي نو دا ګیس بنیادی طور معده کې نه پیدا شوی بلکې د ګردې چې کوم خلیات یې ته مونږ نفران وایو هغه هغه کې پیدا کیږي یا بکټیریا مړ کیږي او هغه د کیس حالت ته بدلیږي څنګه چې یو مرده جسم کچرته لړ شي هغه سورځې پسوشتېږي که تاسو فکر کړئ داسې بکټیریا چې مړه شي نو هغه وشلېږي په بدن کې دننه او هغه ګیس پیدا کوي نو په زمن کې ورسره بیا مونږه دا د ګیس دوایی یا چې کوم د یورینري الکلایزر مونږ ورته یو لکه هغه اینو پوډر غوندې راځي یا ساشې راځي هغه ګلاس کې واچي هغه جوش وخوري او بیا هغه اوسکو نو هغې سره دغه مړې بکټیریا چې دي دا التنا مسانې ته او مسانې نه بیا د جوابي چې پلار بار شي او بدن ټیک شي یو دا صورت ده.
صحیح.
دویم صورت ده که فرض کې په ګرده کې کاڼي دي نو کدا کاڼي واړه وي تر 9 ملی میټر پورې نو دا هم د دوای په ذریعه باندې خارج شي. که فرض کې دا کاڼي غټ وي نو بیا دا غیر پر لیتو ٹریپس یو طریقہ ده کدا تر 40 ملی پوری وی یا 10 ملی پوری وی د دې حجم نو بیا لیتو ٹریپس یو مشین دی چې هغه د ایکس ری د مشین غونټ کی وی.
صحیح.
خو دا غي ذریعہ چې دا غا شواګان ایکس ریز نه بلکې الٹرا ساونډز وی یعنی د اواز شواګان وی.
ها
او هغه لاندې موږ مریض سملو اسوسییشنز د پاره او هغه په ګرده کې دننه هغه کارن ریزر ریزه شي او د شګي په صورت یا وړو وړو ډاکټرو په صورت کې مسانې ته منتقل شي ولته نه خارج.
ډاکټر صاحب دی ګرده کې د کاني خبره تا وکړه دی حواله سره یو څو پښتن راغلي خو ولې او بل پښتن یو مرګري وای کله ک مثال په توګه د علامات چې څنګه تاسو او ویل چې دا رخکار شي یا څلور یا پنځه یا درې چا کې د علامات نو په فوري توګه دا ټیسټ کول په کار دی په خپل یعنی مطلب چې تاسو کوم ټیسټ ویل لاړ شي دا ټیسټ کی کنه د ډاکټر چې کمی دی نه مطالعه چې د رنز نه مطالعه هغه ډاکټر لاړ شي او بیا غو ته ویل کی بیا ول ټیسټ کول په کار دی اول مطلب ډاکټر ل په کار دی کنه ټیسټ وکي.
زه ډاکټر یم خو کما کوم کله داسې علامات پیدا شي نو زه د خپل ځان علاج په خپل نه کوم د میډیکل ایتکس موږ ته د دې اجازه نه راک.
صحیح.
چې زه بیمار شم او د ځان علاج زه وکم نو مونږ عموماً بیا داسې ډاکټر ته لاړو چې هغه ته دا پته نه چې دا سړی هم ډاکټر دی نو هغه ته مونږ دا وایو چې را استاد یم یا زمیندار یم خو ما کې داسې داسې تکلیفونه ما ته محسوس شول داسې داسې نو بیا هغه ډاکټر په خپله دا تجزیه ښه کولی شي. خو که یو سړی په خپل سر کول غواړي نو د له ښه طریقه دا ده چې دغه چې کوم ټیسټ دی کوي آر ایف ټیز چې مونږ ورته وایو دا صرف دا نه دی کې مونږ د جوابي چې نور ټیسټونه کوو د ایکسرو څو قسمونه دي لکه عام ایکس ری دا کی یو بی ایکس ری دا آی وی یو یو ایکس ری دا بیا یو ایکس ری دا چې هغه مونږ یو خاص قسم رنگی د پچکارې په ذریعہ رکھ ورکو بیا ایکس ری کو چای کې دا مو ګورو چې په ګرده کې ګرچا پیر کیسز یا ګیسونه خو نشته ده.
صحیح.
دا ری دا چې خدا تکلیف نه ده خو په خپل سر به دي دوایان نه خو ریټست خو دي په خپل سر به شک وکي خدا ونه کې جدي په خپل سر علاجو کې ځکه ګرده چې دا وایټل ارګن دی. وایټل ارګن مطلب څنګه چې زمونږه تنفس نظام څنګه زمونږ د دماغو نظام د څنګه د نظامي نظام او اخراج دی نو که ګرده کار پرې دی نو دا بیا مرګونه صورت دی.
صحیح.
په خپل بده سره ګوت نه وای.
اوریدونکو تاسو روغتیا او درملنه خبرونه او رئیس تاسو کوربا احمد الله يم او را سره ډاکټر محمد عرفان الله سم موجود دي. ډاکټر صاحب تاسو څنګه دي ګرده کې کانی په حواله سره خبر وکړه چې ګرده کې کانی جوړیږي نو یو پښتنه هم دار غلې دي چې دا کانی ولی جوړیږي د دې وجه څه چې په ګرده کې دا کانی جوړیږي.
احمد الله جان صاحب همیشه چې انسان ته کم تکالیف پیدا کیږي دا د سوچ او د بد خوراکي او لایف سټایل یعنی د جون چې کوم انداز دی تیرونه د دې د وجنه د بیماری خلکو ته راځي. کله هم کله چې په مور پلار کې یا فیملی کې په ګردو کې کاڼي وي نو دا امکان ده چې دای په بچو کې دا شی وشي یعنی جنټیکلی وشي. دا غلط خوراک د وجه غلط خوراک سه بدریغه وریځي خوراک بدریغه داسې خوراکونه چې په هغه کې لکه رومي یا ټماټر شول یا سابه شول داسې قسم بل ماننه سلور کلا سروس کلی دی او رودین کی کسو کم ټلیفون کی غنه تاسو ته پوسو کی غبه سار رسی وبنه ریس کړي.
ها مطلب یو غټه مسله ده
دا ډیره غټه مسله ځکه تاسو مې چې ګرده بیا څه کوي چې کله وینه ټینګي کی نو هغه بیا د مسانې نه واپس وګرا خلی او دا سه د دې کار چې کم د دې کار د صفای د دوباره کی شي ډبل شي په دې باندې دا وزن یا لوډ د کار دین کوله پر زده وخم. مثال یو سړی زنانه یا نارینه د وزن اویا کیلوګرام دی نو اویا کیلوګرام لپاره د پدیرش کې ضرب ورکی نو دغه به یو ویش سو جوړ شي. دا یو ویش سو چې دی د ملي لیټرز دی یعنی 2 لیټر او په دا 2 لیټر مطلب دا تقریبا 8 ګلاس په سلیری دا بغیر تند نه کتا سو تند وی او کنوی نو دا به تاسو سکي ځکه چې د سر چې کم زمونږ لیمفټیک سیستم دی یعنی د رګونو دننه نه چې کم د صفایي نظام دی کله هم چې وینه ټینګ شي صفایي و نشي نو په دې کې ډېر فاضل مواد یا غدرګونو دننه دیوالونو پرون خلیږي او بیا دا غینه
فشار خون او شکر او داسې قسم بیماری انسان ته لګي. نو دا د اوبو نسکلو عادت چې دی دا د ګرده د کاڼي پیدا کېدلو یو غټ سبب دی. علت دغه دی چې کله د مسانې نه یعنی تشي متیازي هغه ګرده واپس بیرته راخیجي بدن ته، نو پای کې خو ډېر زیات اکزیلیټس او فضول مواد پراته وي کنه.
بالکل بالکل.
او د ګردو چې کوم دغه پرمیبل پردی دی ډېر نری نری سوري دی چې هغه دا تیرېدو ته نه پرېږدي، خو د مجبورۍ په صورت کې هغه بیا ډایلیټ شي کولو شي او هغه ذرات واپس را پرېږدي وینې ته. خو د هغې مقابل کې بیا موږ ته د سا تکلیف هم پیدا شي، د زړه تکلیف هم پیدا شي، او په بعضې صورتونو کې بیا فټس یا بې هوشي هم پیدا کولی شي سړي ته. اوبه څښل ډېر ضرور دي، نو بیا به ګرده صحت لري. بل ګرده چې دی دا په بدن کې موږ چې کوم خوراکونه کو احمد صاحب، دا بعضې تیزابي خاصیتونه لري او بعضې اساسي خاصیتونه لري. او تاسو به کتلي دي دارو باندې لیکلي هر دارو اخره کې ورسره ایسیډ لیکلي کنه چې دا فلانی تیزاب دی.
بالکل.
دا هغه تیزاب نه دي کوم چې دا خلک تیزاب پیژني چې پیټرو کیا چې یا صفایانې پې کوي یا سوځي، دا ډېر کم مقدار سره وي، دغسې اساسونه هم وي. نو د ګردې یو بنیادی کردار دام دی چې د بدن د اساس او د تیزاب چې کوم تناسب دی دا متوازن ساتي. نو دا په هغه صورت کې دا متوازن ساتلی شي چې کله مونږ کافی مقدار کې اوبه څښو، نو که اساس کم وي یا تیزاب کم وي نو دغه اوبه ورسره یوځای کېږي او د هغې مقدار پوره کوي او صحت
خی او سړی حشاش پشاش. ډاکټر صاحب، تاسو چې دا د پښتورګي یا ګرده کې کوم د کاڼي په واره سره خبره کوله چې لکه دا څنګه جوړیږي، هغه تاسو تفصیل سره جواب راکو. بیا که په دې ګرده کې یا پښتورګي کې کاڼي وي، نو د دې علاج څنګه کیږي؟ لکه یو تن یو پښتنه کړې و چې لکه مطلب زما وي په پښتورګي کې کاڼي وو، نو بیا لیزر سره چې ډاکټر هغه وو نو هغې سره مې ګرده خرابه شو، بیا څه ټایم پس اپریشن یې راله وکړو، هغه ګرده رانه مکمل لري کړله.
لیتوټریپسی با اوس ذکر وکړو.
بالکل.
لیتوټریپسی چې هغه د 30 ملی میټر نه وړوکی کاڼي وي، نو هغه موږ په لیتوټریپسی باندې ماتو. اوس دا کاڼي چې کله مات شول، نو ما دا خبره موکه چې ګرده اپر لوبس، میډل لوبس، لوور لوبس درې حصو کې موږ تقسیم کړی ده. بیا د ګردې چې کوم خلیات دي دا د عام غوښې نه جدا دي، نو دې کې د دغه ذرو تیرېدل چې دی دا وخت اخلي او دا مسلسل به د ډاکټر د هدایاتو مطابق دوایانې خوري چې په مونږ ورته بیک پریشر وایو، یعنی چې په ګرده باندې د شا د مخه مونږ د اوبو یا د مایاتو په ذریعه داسې فشار واچو چې دغه کاڼي مخکې یوسي یوریټر ته، یعنی د تشو متیازو چې کمې نلی تیریږي د ګردې نه تر مسانې پورې هغې ته او مسانې ته ورسي او بیا د مسانې نه دا خارج شي. زمونږ خلک دا کوي چې فرض کې دي ته لیتوټریپسی وشوله، نو بیا دې دوباره ډاکټر ته نه دیتلې، کده ته تشې متیازې سوځېدلې دي، کده ته تشو متیازو کې تکلیف پیدا شوی دی، خو ده ته چوکې درد نو، نو بس دې بیا ډاکټر ته نه دیتلې، دې بېغمه شوی دی. نو هغه انفیکشن زیات شولو، چې انفیکشن زیات شولو نو ګردې کار څه دی چې بدن کې د اوبو مقدار ټیک ساتل، د وایټامین ډي مقدار ټیک ساتل، د وینې چې کوم سره خولیات دي دا په کنټرول کې ساتل، د دې ډېر زیات کارونه دي. نو هغه ټول کارونه متاثر شي او د هغې تاثر د وجنه ګرده کې مزید سیکنډری انفیکشن مونږ ورته وایو. یو بله بکټیریا اپرچونیسټک موکشناس بکټیریا چې دی د خوراکونو کې مونږ خورو، نو هغه راشي او هغه به ګرده دننه نه نوره کمزوري کې ګرده به خرابه کړي او لامحاله به مونږ دې ته مجبور یو چې ګرده تنه اخوا کو. نو هغه رونه خویندې چې کم پلی تو ټریپ سي دي چې ورته لیزر وای، نو دا هفته کې ډاکټر غواړي یا پزدل سره چې پس غواړي، نو په کار ده چې په هغه مخصوص ټایم باندې دي ورشي، ځکه چې زموږ هیوادونه کمزوري دي او دا ماشینونه مونږ سره کم وي. لکه د پېښور په درې واړه هسپتالونو کې مونږ سره 13 دانی دي. دا اوس تاسو اندازه کوي چې د ټولي صوبې آبادي دلته راځي، د افغانستان رونه خویندې زموږ دلته راځي، نو دا 13 مشینونه به مونږ کم سړي ته رسوو. دې وجنه دي ته مونږ ټایمونه ورکړي چې هغه شیډول هغې سره راځي، نو دې هغه ټایم له را نه شي او دا فکر کوي چې دا ډاکټران جوړ مونږ پازابوي او دویم دي ورپسې بند کې، ځکه چې دې ته لږ غوندې سهولت ملو شو، دې دا فکر وکړي په خپل زړه فیصله وکړي چې بس زه ټیک یم او ټیک نه وي. او مونږ ابتدا کې دا ول چې د ګردې نقصان انسان ته اله پته لګي چې 50% د لاسه ورکړي وي.
ډاکټر صاحب د پرهیز په حواله سره به پوښتنه کوم، خو دا غي نه وړاندې یو دوه پوښتنه موږ ته مرګر را لګیلې دي. اشتیاق محسود چې کوم دی هغه دا پوښتنه کړې دا وایي چې زما په پښتورګو کې چې کوم کاڼي او په دواړو پښتورګو کې مې، نو یو کال مخکې مې وایي پی سی ان ای اپریشن وکړو، اوس چې تشې امتیاز کوم نو وایي مثانه مې درد شروع کی، او لکه مطلب لکه د سراته محسوسیږي چې لکه څکان یا صدغه په کې روان دی، او ځکه چې د ماشوموالي نه لکه زما په ګردو کې دا کانی جوړېدل چې دا لکه شروع دی لکه ختمي ګنه، نو د دې وای چې څه کول راته په کار دی وسو.
مخکې له دې چې دا ته جواب ورکړو، یو عمومي خبره چې د اوریدونکو لپاره ډیره لازم ده، هغه دا ده چې د ګردې چې کوم خلیات دي چې کوم وایټل ارګنز دي، احمد صاحب جون ساتون کې د دې غوښې جديده د بدن د نورو غوښو نه جدا دي، تاسو ورته وګورئ سګیتا، تاسو دماغ ته وګورئ،
بالکل
تاسو ګردی ته وګورئ، زړه ته وګورئ، د دې د غوښې جديد د نور بدن د ټیشوز غونټې کې نه دي،
بالکل
د ګردی چې کوم خلیه د دې تمنګ نفران وایو، ها ا دې کې د عام ټیشو غونټې دا خاصیت نشته چې په د فشار راشي او د غوښه واپس خپل ځای ته راوچته شي، چې هغه جوړل کې پاتې شي، کم چې کانه دې کې پروتو هغه په دوايې یا په جراحه یا څه طریقې سره زده مو اخوا کو، نو هغه جوړه پاتې شي، نو د دې مطلب دا شو چې دی خو د دې تکلیف نه خلاص شو، خو دې به دایمي بیا پاریس کې دغه کانه چې کله د دینه خارج شي یا د جراحه په ذریعه مو واخلو، نو دا بیا مونږ له باندې ته لګو احمد صاحب،
ها
او دا غي کیمیاوي تجزیه او کوچ دا د کم قسم خوراکونو نه دا جوړ شوی دی، نو دغه مریض ته مونږ وایو چې تاسو به د دې د شینونو همیشه لپاره ډډه کوئ، او زمن کې دا ورته وایو چې لکه د خپل وزن، یعنی د وزن د هر وزن چې د دې د هر کیلو په سر باندې 1.5 ملي لیټر اوبه یا 1.5 سی سی اوبه
صحیح
اصلي ریسک ساته کې سکل لازم دي، نو زمو خلک بیا دغه به د احتیاطي شروع کی، او بیا مغه اوري چې خوري رومیان خوري ساګونه خوري چې کم نه دا جوړیږي
صحیح،
او هغه کوتي کې بیا په مزه مزه راځي راځي جمع کیږي او بیا ته کانه جوړ شي.
رحمت الله یو بل اوریدونکې د ډاکټر صاحب اغه يم د پښتنه را لګلې دا وای چې و ملي چې کوم دغه ډبره لرم او ګیس هم لرم، وای دغه د میدې نه دا او کده ډبره نه دی، یعنی میدې ټیسټونه می پاک دی او زیات دوايان می هم استعمال کړلې، خو دغه ډبره چې کوم دغه نه خارجيږي وای څه وکمه.
د ټول ورونو خويندو ته مونږ دا خواست کو چې کله هم تاسو د میسج په ذریعه پښتنه لګی، نو نوم او علاقه چې کوم دلته کې ده بودو پاش لري، عمر او کدی ته وزن معلومی نو دا ډیر زیات ضروری وی
صحیح،
د مختلف عمرونو د لپاره تقاضه د تیپ چدي جدا دی احمد صاحب، دا تاسو ته پته ده
بالکل ډاکټر صاحب،
دا غوښتد د مختلف منطقو لکه زمونږ چې کوم د جنوبي علاقې د دلته په مالک جن دي یا تروی دي هیوی واټر څخه ورته مو وایو، نمچین یو بدی دا ډیر اسماعیل خان او دا ستر کشمیر علاقې پورې، نو دا مونږ ته ډیر ضرور دا معلومات پکاره چې دا خلک څنګه قسم وبس کی یا کم خوراکونه کوي. دویم دا دې ته چې کم کیس ته، نو دا غالبا چې مشال ریډیو شروع شوه دی او زمونږ دا پروګرام شروع دی احمد صاحب، مسلسل مونږ دا خبره تکرارن کوو چې معده کې درې سلور بیماری دي، دا باقی چې سونه تکلیفونه دي کا کیس ته کاغه دست راځي کاغه قبض پیدا کیږي، دا بنیادی طور رواني او ذهني مسلو د وجه نه کی، نو دې ورته دا په کار دي دغه ډبره وې مل دا، نو دا د کې بیا دا چې د الټرا ساوند شي یا ایکسره شي شو کته چې د ګردې په کمه ایسه کې پرته ده، خبره ایسه کې وي او ته تکلیف نه ورکې، بس ضرور نشته چې وی چیړي کلان دي سکی وي، نو د دارو په ذریعہ به خارج شي ټیک شو، خو کته ته تکلیف نه ورکې او د ټلویزیونی معاینه وشي دا زخم نه پیدا کوي او بلاکټ یا بندش نه پیدا کوي د وینې یا د اوبو په امدو رفت کې یا د خوراک په امدو رفت کې یا د اکسیجن په امدو رفت کې، نو بیا نه د پکار چې دا اوچړل شي، بیا دې له پکار چې خپل یو رواني ډاکټر ته ورشي او هلته نه علاج وکړي چې د دې د معدې کې سودا شي نه ختم شي.
اوریدونکو د امینه کاکړ وې د پښین نیمه او زما د ګردو بیماری ده، وې ما زه چې کله اگي به میو خړل نو بیا براته ډیر زیات تکلیف وو، نو ډاکټر لاله ما واغې بره مطلب خوړو حواله سبرات خبره کول، نو اغي ویل چې د سې نور کم خوړه دي چې مطلب اغه زمنګ د درد زیاتولې شو، بل د اوبو بارکه هغه تاسو ویل چې اوبه زیات 2 لیټره کم نه کم یعنی 8 ګلاس په ورځ کې سکل کپ کار دی کاویا کیلو وزن پوری، نو مطلب دا وې چې د اگي خوراک سبب ماته مسله ډیره دل، نو دغه واقعي دام د دې مسله کېدل شي.
دا چکم ایڈرینالین گلینڈ دا گردی دا پاسا یو گلینڈ یا پافت لگی دلی
صحیح
نو آغا چکم خوراکون بالفرض حزم نشی دا گردی دنن چکم پرمیمل ممبرین یا نره نره جلی دی نو آغا دا مسانه تا دا گیس پا شکل یا دا مایاتو پا شکل کی مسانه تا اولی گی یا بحری گی نو چاته چې دا تکلیف وی دا اصل کې دا تکلیف چې کله ګردا کې راځي نو بنیادی د رواني تکلیف ته چې د ذهن کې دا کی نه کز اگای خرما یا زدا شو خرما نو ماته پتا چل کیږي نو دې ته پکار دا چې دا چرته سایکیاټریست ته لاړ شي کاکړ صاحب او اغي سره دا خپل عوارض بیان کی او دا اغي د هدایاتو مطابق خپل علاج جاری ساتي او اگای چې کلم خرده کې زیات مقدار تاسو ته پته ده دا پروتین دی
بالکل
نو ہر اگر خوراک چاہیے کہ بیا پروٹین زیاد وی نو کدا دا گردے تکلیف وی نو بیا خو پکار دا دا چکل دا غوخ خوری غوخ کی تاست پتا پروٹین زیاد تی چرک کی زیاد تی نو بیا پکار دا چی دا تکلیف اگے سرم راشی چونکہ دیتا اگے سر نرازی صرف اگے سر نرازی نو دا دیتا یو روانی تکلیف دے یو خوف دے فوبیا دا چیزا دا سی و کم نو دا سی بکی
او ڈاکٹر صاحب یو بلا پختنا چکم دا اغا راغلی دا خاص کر اغا دا حکیمانو بارا که دا پختنا کرده دا شعیب الوزیری دے اغا وی چی کوهات او یعنی مطلب صرف که کوهات نزد دا ملک نور برخی میاده کم نو ال تا دای چی حکیمان دی وی اغای وی چی راش یو دا منگ نا علاج وکی او مطلب اغای چی کم دوائی ورکی پا گرنتی سر بوی سل فیصد دا گردو کانی چی کم دی اغا بم ختم شی نو هغه وای چې موږ لاړ شو لکه واقعي دا سیده چې زکه چې تاسو خلیته ټریپس ویل چې هغه سره دا کیږي نو دا په دوايي سره دغه کانه چې کم دی رجیږي یا وړوکی کولې شي او واقعي دغه کیمان لتل سیدی
پختو او د ټولو جبو په ضرب الامثالو کې یا مترونو کې دا خبر موجود ده تاسو به تصدیق وکړي چې اتر هغه دي چې خلکو ته خپل پته لګي چې دا خوشبو لري نه چې دکاندار یې ورته بیان کړي
بالکل
تیپ چې ده د تیپ اشتهار کول بیمارو علاج کرم دا پٹولا دنیا کی ڈیر سنگین جرم دے عہدے باندھے او کالا بند دے دردے پوری چو مستند ڈاکٹر دا درے ذرب دا یعنی شپک مربع فٹ نہ زیاد لوہا نشی لگا والے خپل نوم دا غبا دیلا پارا لگئی چ خلکو تا تکلیف نیو اگر تا پتہ لگ جی دی سڑی کلینک یا کور یا ہسپتال دا غا دے ہر اگر خلک چی پا اشتہار باندھے دا کارونا کئی نو دا ټول ټګ دی ټګی کوي او د خلکو صحت سره زیاتې کوي تاسو احمد صاحب یورپ کې ناسي تاسو ماته وایي چې تاسو په دونه وخت کې چرته د یورپ په یو دیوال باندې دا شی ولیدل چې بنګالی بابا او د بواسیرو علاج او د ګردې کاڼي او په دمه ماته او داسې ماته تاسو چرته لیدلې دي
بالکل هم نه بالکل هم نه ډاکټر صاحب
خو افغانستان پاکستان کې د بده مرغ دا چل کیږي چې زموږ تعلیمي سویه هغه مر نه ده مونږ دا نه وایو چې حکیمان صاحبان نه پويږي کم چې مستند حکیمان دي د همدرد نه فارغ دي یا د واسې چې کم د دې میډیکل کالج دا یې نه فارغ دي دا پوي خلک دي د واګان هم ټیک کار کوي خدا د اشتهار دوا یعنی تاسو چوکوري زموږ په دیوارونو چې کم اشتهارونه لګېدي نو سړی حیران شي دا خلک ټول د مردانه کمزوري ښکار دي او وخته نه رجی او گردو کې کانی دی بواسیر دی بلکار اړو پدې هیوادونو کې نشته نو دا ځکه چې سم خلکو نه ډډه ساتل ډیر لازم ده
ډیر مننه ډاکټر صاحب د وخت را کول نه زکه چې زمونږ وخت پوره شو او زمونږ اوریدونکو ته د پښتورګو یعنی گردو یا بډوګو ناروغي په اړه معلومات ورکول نه
ډیره مننه په الله ګرانو سي
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان